آصف الله میاخیل په فن غږیږو.
رناولی وړیا غی کوڅې ته چې په ماشه گزار د شپې کوي او د کونړ سینه خوله می ګونګه شونه زما سندره او سواز نه کوي او ګونګه خوله بټه پڅو وایم.
په زرپانه کې به لنډه کیسه پستا چونډاری واوري.
کدی لاس خوله نه وی نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي. مخ کې د پام نه وو.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر ملا ارزانی خویش کې احوال واوري.
حق عالم فرقه فرقه ک هر څوک خوخ لخپل کېشه.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د دیارلسم سرود لومړی برخه واوري.
د ساکانو وټه بره یو ځای شوی چې په ننګ د هیرمن جګړې ته ورشي زموږ ویره له لخکرو څخه نشته اندېښنه د سل پیلانو د لخکر ده.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
انسان د ادبیاتو د زرینی رسۍ په وسیله د فکر ژورو تخت کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سر هس کولای شي. ادبیات مو د ژوند لوري ټاکي او د دغه لوري په منفی او مثبت خوا د رهي کولو دند د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د ننګ خبره شوی نو ملالی ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینی خبره شوی نو یوی ناهیلی پیغلی چغه کړي اول می فکر درته نو اوس می د زړستنې کګی در پسې دینه. دا هرڅه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند جواک دی وی نیمګړی برخې د پوره کولو لپاره شوی دی. نو زکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننې خبرونه تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کو کڅوک می وژنی لاس هم نه نیسم سما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د سیمه ایزو ادارو د لنډ پیژندنې کتاب چاپ او مخکتنه وشوه. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې د پالیسۍ معین ډاکټر تیمور شاران د دغه کتاب د مخکتنې په غونډه کې وویل چې دغه کتاب د سیندونو د تدوین، د ښاري محور حکومت ولای، د پیاوړتیا او د زده او نقیصو اطلاعاتو د خبرېدو د مخنیوي په خاطر چاپ شوی دی. د وویل چې دغه کتاب له اساسي قانون او په اطلاعاتو د لاسرسي له قانون سره سم چاپ شوی چې دغه کتاب کولای شي له دولت سره د هیوادوالو اړیکې پیاوړې کړي. دا زیاته کړه د افغانستان د لنډ پیژندنې کتاب یو معتبر او اداري سند دی چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې یې ولایتونه، ولسوالۍ، ولایتي او کلیوالي شوراګانې معرفي کړي دي. د زیاته کړه په نږدې راتلونکو کې به دغه کتاب په دري او انګلیسي ژبو چاپ شي. په غزنی ولایت کې د دیارلسو تاریخي آبداتو د ترمیمولو او مرمت کولو کار پیل شو. د غزنی ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل چې د دغه آبداتو د ترمیمولو او مرمت کولو کار چې د سلطان عبدالرزاق موزیم، د سلطان محمود ماڼۍ، د بهرام شاه څلی، د سلطان محمود مقبره او نورې تاریخي سیمې شامل دي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د 2 میلیونو افغانیو په لګښت په غزنی ښار کې پیل شو. او تیرونه د افغانستان د هنر عالی شورا جوړ او د اداري پلاوی د ټاکنې چارې تر سره شوې. په دې اړه زموږ همکار محمد واصل وصال راپور لري.
په افغانستان کې لډر ځن نورسته یو ځل بیا د هنر عالی شورا جوړ شو. دغه شورا تیرونه د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په تالار کې د یو شمېر مشانو، د بهرنیو هیوادونو سفیرانو، لیکوالو او د هنر خواندانو له لورې پرانستل شو. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت سرپرست حسینې صفای د هنر د ودې په لار کې د هنر د عالی شورا د فعالیت بیا پیلېدل یو مهم ګام وباله او د هنر عالی شورا د پیاوړتیا ډاډ ورکړ.
چې د دې شورا په واسطه د افغانستان واقعي هنرمندان صحنې ته راوځي او وګورو چې د دې نیازمندي څه شي. موږ څنګه کولای شو چې خپل هنرمندانو ته او هنر ته وده ورکړو.
اغلی صافی سرګنده کړ چې دغه شورا باید له مادي او منوي پلو په خپل خوب لاړوي او د نجونو هلکانو په ګډون ځوانانو ته د زده کړې د زمینو د برابرولو په لاره کې هلې ځلې هم وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د هنر لارې کولی شو د افغانستان رښتینی تصویر نړیوالو ته وښیو او هنرمندان کولی شي د هنر په واسطه د ټولنې ستونزې منعکسې کړي او دغه راز د سولې او روغې جوړې پیغامونه تر نورو ورسوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د چارو سلاکار ویان محمد صابر مومند څرګنده کړ چې د هنر علي شورا لس کاله مخکې جوړه شوې وه او 15 کاله یې خواره واره فعالیتونه لرل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هلو ځلو په نتیجه کې دغه شورا له 15 کلن ځنډ وروسته خپل فعالیت بیا پیل کړ. د زیاته کړې چې د هنر د علي شورا د اساسنامې پر بنسټ د اطلاعات او فرهنګ وزارت وزیر د دغې شورا د رئیس په توګه د فرهنګ او هنر معین د مرستیال په توګه او د دغې شورا یو بل مرستیال له غیر دولتي بنسټ څخه مشخص شوی دی.
په اورزګان ولایت کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسولین وایي چې رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. دوی وایي کچېری دغه سیمه ایزو رسنیو ته پام ونه شي نو ژر د چي یو شمیر به وتړل شي. لا اورزګان څخه زموږ همکار شریف الله شرافت یې پاړه راپور لري.
دغه خبرونه هر جمعه
مازیګر څلور بجې
په اورزګان ولایت کې د محل اشپاژو محلي رسنۍ فعالیت لري چې 15 راډیوګانې دي او یو یو نیزه ده. ونیزه او دوی راډیوګانې دولتي دي او پاتې درې راډیوګانې خصوصي دي. که څه هم په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې رسنۍ واده کړې خو اوس یو شمیر محلي رسنۍ د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغه ولایت کې د یو سیمه ییزې خصوصي راډیو تړون ږغ مسؤول احمد شاه جواد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال یې د راډیو عاید دومره کم سوي چې آن د کارکوونکو معاشونه هم نسي پوره کولی. نوموړی وایي اوس هم د کارکوونکو معاشات او د راډیو مصارف له جیبه ورکوي. دوی وایي چې لامل یې په دغه ولایت کې نامني او د اعلاناتو نشتوالی دی.
نو دلته هغه مسولین چې محلي رسنۍ لري دلته په لوکل رادیوګانې لري په روزګان کې هغه د سختو غاښونو سره مخ دي. البته اقتصادي غاښونه دي چې هغه ته هر ورځ داسې انګیزه ورکوي چې کچيري نور هم دغه حالت دغه ډول مخ ته ولاړ شي نو کېدای شي دغه رسنۍ خپل فعالیتونه بند کړي او فعالیتونه په ټپه ودري.
یوازې دغه تل تړون ژغ رادیو له اقتصادي بحران سره نه مخامخ بلکې دا غلطه د پیوسون ژغ راډیو په نوم یو بل سیمه ایز خصوصي راډیو هم لورته برخلیک سره مخامخ ده. د دې راډیو مسول فضل احمد بشرمل وایي کچېری دولت او خیریه بنسټونه هغه پیسې چې د خلکو د عامه پوهاوي لپاره پر غونډو لګوي رسنۍ ته ورکړي لوي خو به زیات شمیر خلکو عامه پوهاوي اخیستی وي او له بلې خوا به رسنۍ له اقتصادي بحران خلاصې وي.
دولت ځینې غونډې نیسي ځینې نمایشي غونډې وي چې په هغه کې سل کاسه دوه کاسه دوه سوه کاسه به پکښې کې ګډون کوي مصارف یې زیات وي. زه وایم که چیرې دغه مصارف چې دوی پر غونډو کوي دغه که د رسنۍ د لارې دوی مصرف کړي هغه به په زرهاوو خلکو ته هم دغه پیغام یا میسیج چې دولت یې لري هغه به هم ورسیږي او دلته به په څنګ کې د رسنیو سره یو مرسته هم وي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ورستیو راپورونو لمخې په هیواد کې له 300 نه ډیر راډیوګانو د فعالیت جوازونه اخیستي چې له ډلې اوس شاوخوا 240 فعال دي. د نه یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې د یو راپور لمخې په تیرو څو کلونو کې نږدې 100 راډیوګانې د مالي او امنیتي ستونزو له امله تړل سوي دي. د یو شمیر راپورونو پر اساس په افغانستان کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په 1915 مریض کال کې راډیوګانو د لومړي ځل لپاره په خبرونو فایل وکړ. د یادولو ده چې د 13مې پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې د راډیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې او په 1910 میلادي کال کې په انګلستان، فرانسې او هنګري هیوادونو کې راډیوګانو په ابتدایي خبرونو فایل کړي خو په 1920 میلادي کال کې خبرونې منظمې او پراخې شوې. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت اطلاعات او فرهنګ د ځایي ادارې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې خصوصي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي خو ژمنه کوي چې د دغه ستونزې د حل لپاره به کوټلي ګامونه واخلي. د یادې ادارې مسول نور محمد عبدالي ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو د بده مرغه باید وایو چې رښتیا هم د اورزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ شوي دي. دوی دولت اداري واحدونو د مسولینو سره همدارنګه د والي صاحب سره او د موساتو د کارمندانو سره په یو فیډیسي غونډه کې زده په اجنډا کې واچوم چې د روزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي، یعنی عواید نه لري. موږ به وګورو چې څونه موسات او دولتي ادارې او ولایت مقام په ګردو موږ څه کولای سو چې دغه رسنۍ د دغه بحران څخه وباسو او حد اقل د دوی معاشات او د دوی مصارفات ورته فرکو د دغه
لدی ټولو سره سره نه یاد افغانستان د آزاد رسنۍ د ملاتړ اداره هم په دې اړه شي او د رسنۍ تړل کېدل د بیان پر آزادۍ ستر ګزار یادوي.
ادبي صنایع او چوکاټونه هغه ادبي توم نه ده چې عادي وینا څخه ادبي وینا جوړوي او همدا ده چې ادبي وینا پر مخ خلګي او د ټولنې امروان عواطف او احساسات راپاروي. دا چې ادبی فنون پالل څه ګټه لري او په ادبی اثارو کې ارزښت څه دی، دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به یې د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار ځواب کړي.
هنر جاج
ډیر مننه استاد. په پیل کې کا په شعر کې د بدی او بیان په ارزښت باندې خبرې وکړې چې دا څومره مهم ده د شعر لپاره.
اصل کې خبره دا ده چې کوم د سیو یو چې موږ یو عادي ژبه لرو یو ادبي ژبه لرو. عادي ژبه او ادبي ژبه دا ډیر توپیرونه لري.
بله،
یعنی کزه در توای ما وس وس اگر چې زمنګ نه نور خلکو په زیات کار کړي په نور ژبه کې، خو اس زه د خپل ژبه دی اغوی په استناد باندې او په خپل ژبه کې چې مالی کړي تقریبا یو دیش توپیرونه د ادبي ژبه او د عادي چې دا کومه و منګو تاسو را ورس کارو یا د ولس وګړي کار خپل منځو کې د توپیرونه خدا توپیرونه بلا ډیر دي. نو چکله خبره د ادب راغله نو تبه خبره د معنی راځي او چې خبره د معنی راغله بیا نو بیان پدې کې مثلا هغه عمده رول دی په غاړه باندې لري او د دې په څنګ کې مثلا ځنې نور ادبي فنون او د بدی برخه چې دانو بیا داسې دی چې دا لوازم دي دغه سره یې تکمیلون کې دي یا خلا ورکون کې دي معنی ته. نو طبعا ادبي ژبه کې یا چې موږ شعر وایو شعر نو طبعا ادبي ژبه ده، په دې کې د بیان یو ډیر زیات رول یا نقش دی.
استاد په نثر کې هم د ادبي صنایعو کارونه اړینه وي؟
اصل کې دا مشکل د دین را پیدا شوه دی چې موږ کله هم په ادبي ژبه باندې غږیږو ادبي مزایاو باندې غږیږو نو بیلګي ورته د نظم نه راوړو. او وجه هم دا وی چې هغه نظم کې خو یو دا بیلګي ډيري برجسته او ښکاره څرګندې وي چې هغه شاګرد یو کام عام لوستوال وي هغه ډیر خپويږي دویم په یاد پاتې کیږي. کني ولینا موږ ادبي نثرونه لرو د ولفت صاحب نثرونه کته سي لوستیم دي حتمی خو په دغه پلمایم ولولې تاسو فکر ور باندې وکي چې پاغه کی څومره تشبیه راغلی هغه کی څومره استعاره راغلی پاغه کی بدی کوم صناتونه په څه شکل باندې راغلی. دا شانتی ما صرف د الفت صاحب نوم واخیسته
بله،
زمونږ ډیره هغه لیکوال چې هغه د بی لیکوال دي هغه په نثرونو کې دا خبره شته دی او دا زور شته دی او نثرونه هم په همدغه شکل باندې د عوامو د پاره یا مثلا په مسلکي لحاظ د مسلک خاوندانو ته په زړه پوري دي د هغه د خلینو आवाज راخی جو دي په زړونو کې دي.
استاد تاسو ډیر زیات کتابونه د ادبي فنونو په برخه کې لیکلي دي کار مو کړی دی، تاسو سیرنه یا تاسو فکر څه دی په دې برخه کې چې دغه ادبي صنعتونه په خپل په شعر کې راځي او که قصدي ډول شاعران راوړي؟
ګوري ار شی دغه باندې چې موږ او تاسو فکر کوو د هرې دورې په ادبیاتو باندې چې فکر کوو نو د هغه دورې هغه تاریخ سیاسي حالات امکانات دا باید په پام کې ونیول شي، تاریخ په پام کې ونیول شي بیا موږ او تاسو په هغه باندې نظر ورکړو. موږ چې قران کریم کله نازلیده نو په هغه وخت کې ژبه ډیره او چې و ادبي ژبه البته په عربو کې شعر نو داسې و چې ټولنې به جوړې دي. نو په دې صاحب الله جل جلاله دا سي معجز کلام راولېږي چې ټول هغه دغه هغه سره شاعران ټول عجز شو دغه سي کلام او نوې لکه قران کریم او ترنن تاریخه پوری مخلوق د دینه ځکه دا د خالق کلام دی نو مخلوق دی نه عجز دی او څوک نشي. خبره دا ده چې د هر وخت نو د هغه وخت چې خوشحال بابا دی یاد یغی نه مخ کی خلق دی خو بیا هم د خوشحال بابا دا ور او بیا د حمید مومند او تر کاظم خان شهیدای را وخله تا هغه دور دی چې د ژبی د فصاحت او د بلاغت او سراتیر شدی هم دی ادبی ژبی هغه زور دی هر څوک پکې زور ازمایي کوي نو هغه وخت د ژبی دی یعنی اوس نه چې مونږ او تاسو خو بیا هم یعنی هغه وخت کې قصدیم دا کار کړی یعنی که تاسو کاظم خان شهیدا ولولې تاسو چې حمید مومند داسې وای چې یعنی فارسیانو د حیرت ژبی ګوتې په غاخ کړی چې حمید سخن سازی کړ په پښتو کې نو د دې نه خو کار د کیږي چې یعنی دوی ژمن ودی خبرې ته یا خوشحال بابا چې وای کنه هغه وای چې قتلمی میکړي د شهد ورته سازي د وربشو په ډوډۍ او چې چاشخوان کړ ګوري دا هغه شی نه دی چې یعنی ډیر شته د مثالونه دی د هر یو په دغه کې شعر او شاعرۍ کې دا شیشته دی نو هغه قصدی دا شاعری کړی دی یا یو د بل تایید چې کړی دی دا خبره هم راغلی دی هغه دا ورده دی وو چې هم په بدی کې مثلا هغه په فکر سره او هم په تشبیه کې هم په استعاره کې هم په کنایه کې او حتی د غشيري فورمونه چې خوشحال بابا پاللې دي مکمل او بشپړو نور ته سپارښتنه کړي او دا هم په خپل اثر کې وایي چې زه مگر زه چې گویا په شاعري کړم د پښتو ژبه به اوس پابو تاب شي او یا دا خبره په نثر کې کوي چې زه الله په پښتو ژبه کې پیدا کړم د همدې لپاره چې دغه برخه زه د دې تکمیل کوم یعنی هغه په خپل هم د خبرو ته اشاره شته په اثر کې نو اوس کې دې شي چې شاعر کافی را نوړي کې دې شي د چاپو غشمیر برابر را نوړي کې یوازې وزن به په پام کې نیسی یا کې دې شي ساده بعد نثر راوړي خو ادبی تلازمات ور سره وی یعنی د سیده ما یو وخت کې کزه درته وایم کاکا خیل سیب د خوده وبخي زه چې لسانس نه فارغ ده ما خري سیمستر نو ما په الفت سی باندې د داسې دغه د ګلپاچا الفت بدیخ کولاوي دا زما د مونوګراف سرلیک دی اوس هم را سره شته نو کاکا خیل سیب نه سو کله چې دا خبره دا کړه ما ته یو خاندنو ابراهیم دا څه چل کوي ته دغه الفت سی وګوره او بدیخ کولاوي وګوره یعنی هغه د دې په خاطر یعنی چې دا دور خود دی نه دی دغه کله دا شی نه استعمال کړی دی نو ما ورته خندل مې استاد زه خو په امده چېړنه کوم چې د استعمال کړي کنه راغلي کنه دی راغلي
بالکل
په دې نه کوم چې زه دا فورمونه د کی پوره کوم دا ټول برخي پوره کوم زه دا وایم چې د پاسارو کې دا شینو ته دغه شته کنه توجه شته کنه یا قصدی نه قصدی چې راغلي وی چې د سیده به سید موضوع دی نو یقین دی شما دوا وی دی کڅونه مخه مونوګراف پاغه وخت کې د الفت سیب هاشمی سیب د کور ودان مهدین هاشمی سیب نو اخر سره پاسارو کې حتی چې د اخبار دغه وړي وړي ټوټې ماته راکړې هغه وخت د کلیات هم دا ټولې مجموعه میرا پیدا کړې د اشعار ماولست نو بلا ډیر بدی صنعتونه دی هغه په اثرو کې چې شک پینه کیږي چې را الفت سیب دی دا کار کړی خدا خو راضی کنه ما تاسو وی چې به ادبی کوي ضرور دا خبره پکشته یا زمون عام خزي چې کله کله غږیږي ځنې جملې داسې د خلینو روباس یا عام وګړي چې هغه کې تشبیه وی هغه کې استعاره وی دا شینه وی هغه کلام ادبی شوی وی خو هغه په دین نه پویږي
استاد په ادبی صنایو باندې پوهیدل په بدی بیان باندې پوهیدل څومره ضرور دی د یو لیکوال د شاعر لپاره
نو که یو څوک شعر او شاعری کوي ادب ته خدمت کوي یا په دې لار کې ورته غلري صلاحیت لري نو که دا ور سره علم ولري په مسایلو باندې نو د خنه خه هغه خپل خبره او هغه خپل کارونه خسرته وړلی شي او که چیرته د سی چې علم ور سره نه او هم دسی بس ساده باد رواني لکه زمونږ او تاسو ولسی شاعري ولی فورم داسې په یو فورم کې نه یو غزل موږ په څو فورم کې لرو ما د ملنګ جان په چار بیت کار وکي وخت کې د فورمونو په لحاظ خدا زه چې تل سو کشپاړس دوله چار بیت ما د په دیوان کې پیدا کړ د په اشعار کې نو تاسو په خپل فکر وکړي چې دا به څنګه مهار کوي ته دا به څنګه تی وی لاري تراولي نو که دوی سره هغه شانت علم وی نو کې دی شي چې دغه شینه یو څه داسې چوکاټونه دوی برابر کړی وي چې چاربیات ته مونږ غوڅه لاره لرله د بدلی د پاره به غوڅه لاره و او نور مسائل بم داسي صحیح شکل کې خو زه په خپل دا غوړه غنم زمونږ عبدالرحمن بابا خوشحال بابا یا نور مشران په دری کې البته په فارسی کې په عربي کې اردو کې تاسو وګورئ هغه معتبر لیکوال چې دي حتی که زه تاسو ته وایم چې دا خبره خود تدیر مناسبت هم نه لري خو که تاسو د پاکستانی هنرمند نه د هنر په اړه پوښتنه وکړئ اغه څونه معلومات درکې خو زمنګ د دې خو د هنرمن نه پښتنه وکه په هیڅ خبر نه دی اغه د هنر له مخې ته وړي یو شی به کې یا به आवाज راو بس نمونه نه اخلو خو کته بیا د دې په اړه ورنه چې اغه کوم علمی بحث دی د دې په اړه باندې پښتنه وکي چپه خلو پاتې کی ځکه پرمختګ نه کوي او اغه ډېر شیدا اغه هم اغه خپل هنر کوي او د دې سره څنګه کې هغه پرابطه باندې معلومات حاصله نمونه نه اخلم کړي ډیر کسان شته چې دومره معلومات لري په شعر لري په خشیر په انتخاب لري د موسیقي په الو باندې لري نور خبرې ډیر
شي یعنی شوري ډول راغلي
هنر شوري ډول باندې او یعنی پوي سره د علم خبره ده نو دغه شانتي لیکوال ته هم دا پکار ده کوړتیا خوله درکړي ده د شعر یا د عادي نثرونو نو د دې څنګه مطالعه او خودي باندې پوها په مسایلو دا ډیره اړینه خبره ده
د رادیو مجلې د فنکار په نننۍ برخه کې سولغختون کې شاعر اسف الله میاخیل سره چې د کونړ ولایت اوسیدونکو دی غږیږي په پیل کې ترې زموږ همکار روح الله انوري پوښتلی چې ولې شاعري پیل کړې
فنکار پدیر له سوش پګا ویا کال نه را پدی خاتمې شاعری ته مخه کړې زه خپل یو خو د هیواد حالات هم دا سوچي د ته اړ کړو چې شاعری پیل کو حتمند انسان په زړه کې به یو څه وی یا به یو شخص سره مینوي یا به د هیواد سره مینوي یا به د الله سره مینوي د غزه پیغمبر سره به مینوي کې دې شي دغه انسان دغه مینې نه شاعری مقام ته ورسیږي
تر اوسه څومره شاعری کړې ده په کومه کومه برخه کې غزل زیات نظم دې نور څه دي
نو زیاته شاعری خو په غزل کې کړې ده او تر اوسه پورې نه غزل کې کار کوم نظم هم شته هر برخه کې شاعری هم کړې ده
لومړی غزل یا شعر دې رتیات کم شعر ویلې شي
یره دغه خو په فکر کې رانه شي او خو یو بل شعر بوی دا غی پسې ورتوی دا زبلې ونی يم ک جانان دې لونی او بس هر څوک لونی دی ټول جهان دې لونی سپېرې سپېرې خبرې د انکار تر نه راوځي نو دلبر اوس لونی دی ک پیزوان دې لونی خپل چې د عمر حد کړی او کې ځان بند کړی دا خلک لونی دی ک زندان دې لونی او د مینی فلسفه کې بنور سوای میاخیل او د مینی فلسفه کې غنی خان دی لیونه
لا اوس چې موږ کوم شعر واورې د غزل دی و ویلې دې کې خو دې معلومیږي چې د غنی خان د شاعرۍ نه متاثر شوی
نه دا سه خو نه دا مطالعه خود هر شاعر د شاعرۍ کوو غاور ګورو زه خپل د خپل هواد د زیاتو شاعرانو کاروان صاحب د ان صاحب د دوی شاعری ډیر زیاته خوخومه او د دوی هغه کم سب چې دی پاغه من غواړم چې تګ وکم
ځنه شاعری ستاسو لکه د غنی خان په شان ته مولا پسې نه خته
د سید چې زمونږ استاد په ټولونه کې زیات حالات داسې وی چې هغه ګیله زیاته د مولا نه کیږي نو زیات خبره مولا ته راځي وی خو اوس وخت کې لکه داسی یو څه جوړکړی یو غږ را سره پورته کا مرګونه دی مولا او مړکیګم وشل کیګم ظلمونه دی مولا ته چپ شوی وای زه خو له هیڅ شي نه خبر نه یم مرمۍ دی چې رالویږي او راکټونه دی مولا تا مونږ می قبول شوه کله سره یې ادا کړم او په جیب کې می دی یار څو تصویرونه دی مولا نو همداسي ورته شیرونه مولا پسې راغلی خزما یو ګیله ده د مولا نه دا سینې چې ما په مولا باندې نیوکه کړی وی او یا به نیوکه کوم خو ګیله زیاته د مولا ته نه کیږي
تر اوسه باندې څومره شعرونه ویلي کوم کتاب چاپ شوه
نو کتاب هم برابر کړه شعرونه خو ډېرې دي زیات دي خو غواړم چې د کتاب ته هم چې زه د دغه سیمې اوسیدونکی یم چې او دا د څوکۍ مازیګری هم ډیر مشهور دی، نو زما د کتاب نوم به هم د څوکۍ مازیګری وي. هغې کې یو غزل هم شته دی چې په خشکو وهلي باغ به پسرلی شي، جوړ به بیرته د څوکۍ مازیګری شي. نو دغسې په دغه دغه باندې عنوان باندې مې کتاب ته زړه دی انشاءالله، او په راتلونکي کې اراده هم کړې ده چې کتاب چاپ شي.
بله مسله دا چې زمونږ استاد د کونړ غټ سیند روان دی، اکثره زیانې خاص کونړ او څوکۍ ته رسیږي زیانې، په دې اړه کوم شعر ویلی دی؟
ولې نه، یو نظم خو د کونړ سیند په اړه باندې هم لیکلی و. هغه داسې و چې د کونړ سیند ته موجونه وهي زما په زړه کې او پر هر جوړ دی، ته له پامیر ښکته ځې پنجاب ته او ماته له هغه ځای خطر جوړ دی. منم چې ته به ډېر لالونه لرې خو مونږ ته ستا څپو نو څه را کړي، بل ته فایده ما ته نقصان را کوي، بل ته خواږه ما ته ترخه را کړي. پرون یو تور پنجابي وخوړمه، اوس هم د مار غوندې حملې کوي، ته رڼاولې وړې هغې کوڅې ته چې په ماشه گزار د شپې کوي، او د کونړ سینه خوله مې ګونګه شوله، زما سندره اوس آواز نه کوي، او ګونګه خوله بټه په څه ووایم، زما رباب هغسې ساز نه کوي. نو داسې کونړ سیند په اړه باندې هم لیکل شوي دي نظمونه، غزلې، شعرونه دا خو لیکل شوي دي.
دا خو د کونړ سیند ته هغه خبرې وي چې تا کړي، د خپل زړه هغه خواله دي ورسره کړي وه، او درد دي ورسره شریک کړی وو. کله دی همداسې یو شعر لیکلی دی چارواکو ته دی ویلي چې راشي دغې سیم نه استفاده وکړو، دیرونه ترې وویستل شي، برېښنا کوټونه پرې جوړ شي، داسې څه شوي دي؟
هو، په همدې نظم کې غوښتنه د چارواکو نه دغه د دغه غوښتنه شوې وه چې دغه سیم یعنی مونږ ته نقصان را کوي خو نورو ته فایده رسیږي، برق ورکوي. د چارواکو نه په دې نظم کې غوښتنه شوې ده، خو متاسفانه چې دغه نظم اوس په لاس نه لرم، ډېر اوږدم دی.
د سولې لپاره څه لیکلي؟
هو، د سولې لپاره هم شاعري شته دی، خو زیاته دغه عشقي برخه هم پکې ده. غواړم چې عشقي نظم هغه در سره دغه کمه د سولې په عنوان باندې خو زیات شعرونه زمونږ د سولې وي، غږ پکې مو پورته کړی وي د سولې. زه له ماښام نه تر سهاره پورې د خوږ اشنا خوږې خبرې لیکم، د یو مغرور اشنا په یاد کې همیش لکه توتی د غم سندرې لیکم. اتیر یادونه مې په زړه کې راځي، د زړه په وینو یو داستان جوړوم، د یو قلم او یو کاغذ په تبه ځان ته د مینې ګلستان جوړوم، د یار په نوم باندې په تورو شپو کې لکه پیریانو ته چلکا پخوم، د مزمل صورت په څنګ کې ورته د لیوانتوب هر یو کتاب پخوم، او د یو شاعر زړګي هزار به واخلي، د غدبر کلي مغروره پیغله کمی د شعر خیرو ته لاس پورته کړ، بیا به شي ما پسې تروره پیغله. خو زه انصاف لرم، ملنګ زلمی یم، بل د سپیرو دختو سپیره شاعر یم، عبدالرحمن په مریدانو کې شمیر، د ملنګ جان غوندې تیره شاعر یم، لکه د کاڼې غوندې سخت جانان مې، راته بدن دې په نشتر وهلې، دا چې میتړ مې خو کښته راځي، راته یې زړه دې په خنجر وهلې. او دا د خوبانو عجیبه قانون دی، سړی ته بېله درد څه ورکوي، یو ځلې زړه درته ټوټې ټوټې کړي، بیا په یوه خبره خوله ورکوي.
ډېر په پای کې هغه شاعران چې نوي شعرونه لیکي یا شروع کوي او یا دا اوسې شروع کړی دا، ویا څه پیغام لري ورته چې څه ولیکي په خپله شاعري، په کومه برخه باندې روانه کی، څنګه شاعري وکړي؟
زما خو پیغام دغه ورونو ته، دغه چې نوی شعر دنیا ته راغلي او غواړي چې شعر ولیکي، ښه خبره ده. خو زما په فکر باندې شاعران دي هغه څه انځور کړي چې هغه د ټولنې په ګټه باندې وي، د هیواد په ګټه باندې وي، نه داسې چې هغوی داسې یو تصویر غوره کړي چې هغه زموږ او ستاسو د ټولنې په زیان باندې وي. نو د دغې نه دې ځان وساتي، او هغه شاعري دې وکړي چې هغه زموږ د ملت، زموږ د هیوادوالو غږ وي او د هغوی آواز وي.
من یو اخیره کې د خپل یو کله غزل را ته بولو وی چې اوریدونکو ته خوند ولري.
یو غزل وی انوري صاحب هله د چې دا اوریدونکو د خوخي وړ وګرځي، کړي کې او چغې لدې خار اوزي او خکاری کوم ستوره لمدار اوزي، زيني وخت داسې شم هیڅ پوي نشم، او زيني وخت زړه مل اختیار اوزي. پاچا راګیر دې پاچا بن پاتې دې، یو ورځ بده هم لغبار اوزي، دومره دردونه دی راکړی دی چې د زړه زخمونه می لشماره وزي. بیا به یو څو تپیزې وکړم درته کله چې حسن دی لکاره وزي. دا څه کیفیت دی زما استاد مینې، او لکه نغمه چې لسیتاره وزي او مینه شي هغه وخت میاخیله مینه چې سړی پوخ شي له انګاره وزي. د سولې دغه یو غږ هم باید اوچت کوچی د خپل هیواد دپاره د سولې په برخه کې ګامونه پورته کړو. او بس ته دا هیواد نور ډیر ځورېدلی دی، نور دې ته د جنګونو ته د پای ټکی کېدو، او راشو خپل لاسونه سره یو کړو، خپل هیواد په خپلو لاسونو باندې بیرته ودان.
شکسپیر وایي چې ژوند یو نیمګړی کیسه ده، کوښښ وکړئ چې په هنر یې بشپړ کړئ. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږم جبارخیل درته کیسه کوي.
پسته چونډۍ شین سهار وو، له عمره پخه ښځه د نانوایی تر مخ پر هواره تیګه کېناسته. د چادرې له څلور کونجه سوریو یې پورته وکتل. پر میخونو کتار سری ډوډۍ راځوړندې وې. د لاس بټه ګوتې یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله. یوه، دوې، درې، څلور. ښځینه ځوان غږ یې واورېد. دا ځای زما دی. له عمره پخې ښځې ور وکتل. یو څوک په شنه چادرۍ کې ولاړه وه. په ناستو وکرخېده. پورته یې وکتل. نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې. له عمره پخې ښځې پزه کش کړه. سیګی یې د ډوډۍ له تاو د بویا ډکړل. ګوتې یې وشمیرلې. یوه، دوه، درې، څلور. بس خدایه څلور ډوډۍ راکړه. ځوانې ښځې وویل، خفګان مې نه در باندې لورېږي. خدا عزیز ما دی، دلته مې پخوا لا د ناستې لپاره دا هواره تیګه ایښې وه. له عمره پخې ښځې ور وکتل. نوی راغلی ښځه یې تر څنګ په هواره ډبره ناسته وه. یو ماشوم راغی. نانوای ته یې څو چړموړلې لوټونه ورکړل. له عمره پخې ښځې په خواره خوله وویل، ها زویا، د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله. ځوانې ښځې وویل، لکه چې پخوا دې له چا څخه څه نه دي غوښتي. هر چا ته لاس مه نیسه. دا ماشوم دی، له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې. د نورو سره د مرستې تمه مه ترې لره. یو ډاډ نارینه غږ راغی، خلیفه پنځه ډوډۍ. دواړه له چادرۍ لاسونه ور وایستل. په عمر پوخ سړی د ځوانې ښځې په سپینو لاسونو کې یوه ډوډۍ کېښوده. په خپله مخ روان شو. ځوانې ښځې وویل، په دې لاسونو دې خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي، خیرن دي، د خلکو پام نه در اوړي. ځوانه ښځه غلې شوه. خپل سپین لاس یې له چادرۍ راوویست. د زړې ښځې سترګو ته یې ونیوه. ها، ورته وګوره، لاسونه دې زما د لاسونو غوندې پاک وساته. نوکان مې هم رنګولي دي. سخته نه ده، ارزان بیه رنګ واخله. ټولې لس روپۍ نه کېږي. زړې ښځې په غوسه وویل، خو زه خیرات غواړم. زه ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده. یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه. ته به سمه یې، خو خلک خراب دي. که دې لاس ښکلی نه وي، نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې دې پام نه و؟ هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ را نه کړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي. یوه ورځ هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرې ایښې. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم، نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وایستې. ځوانې ښځې وویل، پوهیږم ښه کار نه دی، خو دوه یتیمان را لغاړې دي، ډوډۍ غواړي. له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی. دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل. خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل، په خبرو کې دې هم پام کوه، په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. له ما یې زده کړه. ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، خو زه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل، څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی، تیر کال په ماین مخود. ځوانې خزی سوړ اسویلی ویست. کور لري؟ نه، په یوه زاړه ګراج کې مو اړولی دی. 200 افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونچ پراته وي. دغه خونو ټکان یې اورم، خو ځان ورباندې نه پوهوم چاره څه ده. په عمر پخه ښځه غلې شوه. ځوانې ښځې ور وکتل، د چادرۍ په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل، هوا مخ په تودېدو ده، خو له لوږې به یې مړه کړې. غلې شوه. د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غږیو ډک غږ یې واورېد. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و. تور خیری د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل، په لاړو مې پاک کړ.
د ادب جام په تیره برخه کې مو د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې د مشهور شاعر او رهبر پیر روخان په اړه واوریدل. په نننۍ برخه کې د پیر روخان د مرید ملا ارزانی خویش کی احوال درته بیانوو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
ملا ارزانی د میارو خان په مریدانو کې ډیر شاعران تیر شوي چې د زینو دیوانونو لاسته راغلي دي او چاپ شوي دي، او د نور یوازې یو څو نمونه حالنامې خوندي ساتلي دي. ملا ارزانی د پیرو خان د ملي مبارزي او نهضت د لارې یو تکړه مجاهد او پوه عالم وو چې د بایزید غوندې په څلورو ژبو پښتو، پارسو، عربي، هندي لیکل او لوستل کول شول. د ارزانی د زیږیدلو ځای او نیټه په تذکرو او تاریخونو کې په روښانه توګه نه ده څرګنده شوې. یوازې هم دومره پته شته چې هغه د پنجاب په قصور ښار کې اوسېدلی دی. ارزانی د خپل وخت مروجه زده کړې په هند کې سرته رسولې دي، او د خپل ورونو ملا علي او ملا عمر سره یو ځای د پیر روښان په مخلص مریدانو کې شامل شوی دی، او په ملي نهضت کې ټینګ ملګرتوب کړی دی، او د روښان د مفکورې د خپرولو لپاره یې هلې ځلې کړې دي. ارزانی په قام سربند زمند خیش کې ده. خیش کې یا خویش کې په لومړی سر کې د ارغستان د علاقې اوسیدونکو وو، خو د زمانی د زینو مسایلو له کبله په مهاجرت مجبور شوه دي. چیزینی له پخین څخه ملتان ته ولاړل او هلته آباد شول. زینی د غزنی په شاوخوا کې مشته شول، او بیا د غزنی څخه کابل ته، او بیا له دې ځای څخه غوربند ته کوچېدل دي او هلته آباد شوه دي، چې تر اوسه پورې خپل کلتور او ژبه ساتلې دي. او هم دا ډول یو شمیري د کندهار درغنده پولیسوالي کې هم استوګنه لري. ارزانی په پښتو ژبه کې د لومړنۍ دیوان لرونکو شاعرانو لړل څخه د لومړی قطار لومړی شاعر حسابيږي چې بشپړ دیوان لري، او د زماني لسیلابونو څخه خوندي پاتې شوی دی. د دو دیوان یا کلیات اوس چاپ شوی دی، چې له همدغه کلیات مو درته د ملا ارزانی د شعري ونمونه انتخاب کړی دی. را شون غوګه درویشا اے درویشا پزړریشا، ستا کلام د توحید درد دی، دریغه مکړه وی ویشا، کته اصل د درویشی څوک کم مګن لخویشا، حق عالم فرقه فرقه که هر څوک خوخ لخپل کېشه، د فقیر خبري خوند کا ته پزلو وکړان دیشه، حق نګدی تزنی لري دستا زیر مکه همیشه، په خپل وخت بدرسیږي نبا پس شی نبا پیشا، راشا ون غوگ درویشا اے درویشا پسڑ ریشا.
د رادیوی مجلې د ورخمین خیال د 12م سرود په دویمه برخه کې مو واوریدل چې زرینا د کک مخې ته ولاړه او کک ګرز راخېستو. کک په دې هوډ چې زرینه ووجنی، ځکه چې د کک دربار ته د خزو ورتګ بندو. دا چې د دیارلسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي، بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
گرس پلاس او خخمی دلی کک ولار دی، لغسی نریک دی دلی کک ولار دی، خوزرینه چه آرام چه بیغم، پخایسته شوند و نری مسکا ولار، واه پتنگ تا دلن بی نچا ولار، ده غنچه پشان خکل خلگی واکده، لخوگو شوند و شات و گلاب توی کدل، روی پیل پا پسته جبا وی ناکده، زپو هیگم دغه ګورز دغه پشان دی، هر گزار یو لخ کرته لوی توپان دی، دغه ګورز به پر پیلانو پورته کیږي، پر هاتیانو یا دیوانو پورته کیږي، دا د پیغلې میلمنې لپاره نه دی، د زرینې بې وسلې لپاره نه دی. زه پوهیږم چې ستا زړه یې زخمی کړی، ستا ژوندون یې په تیارو کې دی ډوب کړی، د نړۍ نیمه تیاره خوا یې در کړی، ته داسې په خپل ژوند پورې حیران کړي چې د هیر ښیګڼه هیله او وفا کړل، خبر نه شوې چې تیارې نیمې دنیا نه هاخوا نیمه دنیا نور رڼا ورځ ده، هلته مینه هلته سوله هلته ژوند دی، له انسان سره د بل انسان پیوند دی، نیمه نور دنیا تک سپینه مینه، نیمه نور دنیا تک سپینه مینه، د اوبو په څیر روانه پاک سپینه. زه راغلی یم، زه راغلی یم تا هلته ورولمه، له دې تکو تورو شپو نه د باسمه، ستا د غره په څیر ګورز زما د سر نه دی، او نه ته دومره بې وسه پهلوان یې چې پر ښځو د خپل ګورز تنده سړه کړې، دغه ګورز د دښمنانو سر ته بویا، د پیلانو زنځیری لښکر ته بویا، ستا دښمنو اشکانیانو ملا تړلې چې لوی بند ساکستان مرا ویجاړ کړي، ستر زرنګ رانه نیزونو باندې یوسي، د هرمند اوبه روانې په بل خوا کړي، ساکستان په تند وچ لکه بیابان کړي، د هرمند بهیر د پارس په خوا روان کړي، د ساکانو وټه بره یو ځای شوي، د ساکانو وټه بره یو ځای شوي چې په ننګه د هرمند جګړې ته ورشي، زموږ ویره له لښکرو څخه نشته، اندېښنه د سل پیلانو د لښکر ده، زموږ آسونه عرابې د جنگ نه دي، پیل افغان کک له دې هر څه نه خبر دی، د پیلانو جنگ ته تا سر لښکر غواړو، د هرمند په ننګه تا نه اشر غواړو، ملکې چې دا خبرې په پام وکړي، غځونې راښکون کې اندام وکړي، خپل زخمی ښکار ته نږدې په ناز ادا شوه، د اترونو په څپو نوې هوا شوه، ککې اوري لکه بوت خاموش ولاړ دی، د زرینې مرکه د روح تل ته د اوبو د موسیقۍ په څیر بهیږي، د زرینې ښکلی مخ یې مخامخ دی، دومره لنډه ده ولاړه ورته ښکلې چې وږمې یې د نفس پر ده لګیږي، د یاقوت غاړکۍ پر سینه ده، هر نفس پستو څپو باندې ښوییږي، کک د دومره ښکلا زور ته نور ټینګ نه شو، د راښکونکي بدن شور ته نور ټینګ نه شو، روی ګورز له لاسه وښوید مخ کته.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست،
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده،
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمونه.
د داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.